السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو وری روان خبرونه چې زه محمد حدیث پردیسی د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونې لمړۍ نیمایي د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونو او راپورونو ته ځانګړې شوې ده، او په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خبرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په زرګونو پاکستانیانو د هند پولي ته څیرمه لارین وکړ، او په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړه چې خایي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. خوس به رحمت الله افغان د افغانستان لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکي هیوادونو ژمنه کړې چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. د بدخشان د عالمانو شورا د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی پر ضد شعارونه په سختو ټکو وغندل، او د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې ده چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. اکلیل حکیمی چې د بروکسل غونډې ته د چمتووالي په اړه نن د ولسي جرګې غونډې ته معلومات ورکول وویل نړیوال به دغه مرستې د بروکسل په غونډه کې په رسمي ډول اعلان کړي.
برای فعلا 3.5 میلیارد
دی وای د اوس لپاره 3.5 میلیارد امریکایي ډالر تخمین شوی. هڅه هغه څه چې په رسمي ډول اعلانوي هغه بل دی زیات یا کم، خو زموږ هیله ده چې لدې څخه زیات وي. د ښاغلي حکیمي په وینا فرانسه، جرمني، امریکا او فنلند هغه هیوادونه دي چې تر اوسه په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې کړي. د بروکسل غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي چې د بیا هیوادونو او درسو نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د بدخشان د عالمانو شورا د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی پر ضد شعارونه په سختو ټکو وغندل. د جمعې په ورځ د برهان الدین ربانی د 15 تلین په مراسمو کې یو شمیر کسانو د پخواني ولسمشر حمید کرزی پر ضد شعارونه ورکړل. دا کار د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم وغندل سو. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې نن سلګونو مظاهرچیانو حمید کرزی ته د توهین په غبرګون کې د کابل کندهار لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژلي دي او 9 نورې ژوندې نیولي. د ارزګان امنیت قومندان ولی جان سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل د عملیاتي رشپه د مرکز ترنکوټ اړوند د سرخچلی په سیمه کې شوې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ارزګان په ولایت کې فعال شوې دي چې وخت نا وخت د مرکز ترنکوټ په ګډون په یو شمیر دولتي تاسیساتو باندې وسلوالې حمله کوي. او د زابل سیمه چارواکي وایي چې د نوبهار ولسوالۍ په ودانۍ د وسلوالو طالبانو د تیر شپې حمله په شا تمبولې ده. د دغه ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې شاوخوا 160 وسلوالو طالبانو برخه درلوده چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې ورته مر ژوبلا وختي ده. ښاغلی سیال زیاتوي چې په 4 ساعته جګړه کې 4 وسلوال، یو سرتیری وژل شوي او 11 وسلوال او یو سرتیری ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
په زرګونو پاکستانیانو هغه کړکېچ ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لنجمن سیمه کې پورته سوی د هیواد پالنې په شولو سره د هند پولي ته نږدې لاریون وکړ. اسلام آباد نوې ډیلۍ په سیمه کې له نافذ سوي اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دی. دغه لاریون چې په واګه شارګوټي کې د ورځې په پای کې د بیرغ د راکوزولو له مراسمو سره یو ځای ترسره سوی په کشمیر کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت ادعا کوي د شخړو اهمیت څرګندوي. په سیمه کې ټینګ سوی 14 کلن نازک اوربند په دې وروستیو کې په ځینو خونړیو شخړو سره چې دوړ لوري ملامتي پر یو او بل اچوي مات سوی دی. د پاکستان پاو د شامی پرس په یو بیان کې ویلی و چې هندي ځواکونو یو ور بیا لمسوونکي اقدامات کړي او د بیل سوي کرښې دیخوا پر چمب سیمې د توپونو او نورو وسلو ډزې کړي دي. د هند دفاع وزارت یو ویان بیا وویل چې هندي ځواکونو د پاکستاني قواوو هغو ډزو ته ځواب ویلی چې په همدې ورځ یې د بیل سوي کرښې د هند تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر ایالت د اخنور پر سیمه کړي وې. هند او پاکستان په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوی یې د کشمیر پر سر وې. په هنګری کې خلکو په هغه ټول پښتنه کې رایه اچونه پیل کړې چې شایي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته د کډوالو ضد قوي پیغام ورکړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د هغه کمپاین مشري کوي چې غواړي په اروپا کې د سوریې او نورو هیوادونو د کډوالو د میشتېدو مخه ونیول سي. د نن په بوداپست کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته خبرلانه ته وویل:
We are proud that we are the first and unfortunately we are the only one.
دوی موږ ویاړو چې په دې کار کې مو اول ګام واخیست، خو له بده مرغه چې د کډوالو د بحران په تړاو په ټول پښتنه کې تر اوسه په اروپایي ټولنه کې موږ یوازې یو. زه به خوشاله سم که نور هیوادونه هم وګورم چې موږ پر پل کښېږدي، خو بیا هم زه د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو نه بلکې د هنګري د رهبر په توګه ځینې مسؤلیتونه لرم. هنګری د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پر خپله پوله دوه موانع جوړ کړي دي. صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې هغه ونډه رد کړي چې له مخې هر اروپایي هیواد باید یو شمیر بهرني کډوال ومني. نظر پوښتنې څرګندوي چې رایه ورکوونکي شایي د صدر اعظم د پلان ملاتړ وکړي. د اسپانیا د جنوب په یو ساحلي ښار کې د ګازو ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه اویا کسان ټپیان سوي دي. دا پیښه په ویلیز مالاګا ښارګوټي کې سوې او د پنځو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د ویلیز مالاګا ښاروال وویل دغه چاودنه شایي د ګازو ډبې د لیک کېدو له کبله سوي وي. د ایل پیس ورځپاڼې د خبر له مخې د یوه رستوران د اشپز د دې کار ستاینه سوې چې په پخلنځي کې د اور لګېدو سره یې مېلمنو ته خبرداری ورکړ چې د رستوران څخه ووځي او د هغوی د سخت ټپي کېدو مخنیوی کړی دی. د اوکراین پاوز او روس پلوه بلتون غوښتونکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې شاته سوي دي. تیره میاشت د دې سیمې د غیر نظامي کېدو پر سر موافقه سوې وه. د اوکراین د پاوز ویان والنتین شیفچینکو پرون وویل دواړه لوریو خپل ځواکونه له زولوتي ښارګوټي 2 کیلومتره شاته کړي دي. دغه ښارګوټي په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد و. شیفچینکو زیاته کړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ځینې غړي چې د اوکراین په دونباس سیمه کې ماموریت پر مخ بیایي د دغو ځواکونو شاتګ تایید کړی دی. په همدې حال کې د بلتون غوښتونکو یو استازی میخایل فلیمونینکو وویل اوس په هغو مورچو کې چې پخوا ګڼ سرتیری دیره وه د مینسک له موافقې سره سم یو سرتیری هم نسته. د اوکراین د حکومت استازی او مسکو پلوه بلتون غوښتونکي په سپتمبر میاشت کې په مینسک کې یوې موافقې ته رسېدلي چې له مخې دوی باید له زولوتي، ستانیتسا، لوهانسکا او د پیتروفسکي ښارګوټي له دونیسک سیمې څخه درنې وسلې او جنګیالي وباسي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د ماسپخین 2:08 شوې. له سالی محمد سالی او افغان صاحب څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه در واورول. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12:00 او د اف ام په 15.5 څپو باندې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د مالی وزیر وی تمه ده چې نړیواله ټولنه به د بروکسل په ناسته کې له افغانستان سره تر 5 کلونو د کال د 3.5 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړي.
برای فعلا 3.5 میلیارد دلار امریکایی در سال تخمین میشه. انتظار مایی است که از یه اندازه زیادتر باشه.
د افغانستان د ځوانانو چارو معینیت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره تازه هڅې پیل کړي.
مونږ د اړوند وزارتونو سره او د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې مونږ د ځوانانو د کچاک د مخنیوي په اړه پروګرام پیل کړی دی.
د ننګرهار والی سلیم کندوزی نن له خپلې دندې استعفا ورکړه.
ځان ملامت بولم او د مرمچانو اجازه نه راکوي. نه مې دې کارونه کړي دي. هغه توقع چې له خلکو واغانه ونشو.
د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم درته راپورونه لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی وزیر کلیل حکیمی او د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ولسی جرګې ته د بروکسل د ناستې په اړه د افغان حکومت د وروستۍ آمادګیو په اړه توضیحات ورکړل. زموږ همکار اجمل تورمان دغه بهیر تعقیب کړی او دا مهال په سټوډیو کې را سره دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله پر دې سر تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسی جرګې نن فوق العاده غونډه درلوده او دغه فوق العاده استجابه غونډه ته د افغانستان د مالی، بهرنیو چارو او کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران راغوښتي ول. په غونډه کې د مالی وزیر کلیل حکیمی د بروکسل د کانفرنس د تیاریو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی حکیمی وویل چې د بروکسل په غونډه کې چې افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په پکې ګډون کوي، د اصلي غونډې تر څنګ د کانفرنس په څنډه کې ځینې نورې ناستې او لیدنې کتنې هم په پام کې دي. ښاغلی حکیمی وویل افغان حکومت تمه لري چې په مالی او سیاسي برخه کې د نړیوالو ملاتړ خپل کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا اټکل کېږي چې نړیوال ټولنه د بروکسل په کانفرنس کې له افغان حکومت سره هر کال 3.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي، چې دا لړۍ به تر 50 کلونو پورې وي.
برای فعلا 3.5 میلیارد دلار امریکایی در سال تخمین میشه که ممکن است چیزی که باز رسما اعلان میکنند چیز از این یا زیادتر باشه یا کمتر باشه، ولی انتظار ما است که از این اندازه زیادتر باشه.
دغه شان ښاغلی حکیمی وویل چې په دغه کانفرنس کې به له دوی هم د فساد په وړاندې د مبارزې، اصلاحاتو او انتخاباتو برخه کې ژمنې واخیستل شي. دغه شان د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی هم له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو کډوالو د امکاناتو د برابرولو ژمنې وکړي. نوموړي وویل چې هر ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو څخه تقریبا 6.5 زره کډوال بیرته افغانستان ته راستنیږي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم غونډې ته خبرې وکړې. وی ویل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنیدنې بهیر سره باید مرسته وشي او راستنیدونکو ته امکانات برابر شي. د نوموړي په وینا که داسې ونه شي، امکان لري چې د بروکسل په کانفرنس کې مرستې هم
ډیره مننه اجمل تورمانو چې ولسی جرګې ته نن د افغانستان د مالی وزیر، د بهرنیو چارو او د کډوالو چارو وزیرانو د توضیحاتو په اړه راپور درته درکو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وایي د کډوالو او بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره درې ورځنی پروګرام پیلوي. د یاد وزارت مسؤلین وایي د دغه پروګرام له لارې به د 3 ولایتونو د ځوانانو امیرینو ته د انساني قاچاق او قاچاقبرۍ په اړه معلومات ورکړي او له دې لارې به په ټول هیواد کې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو او بهرنیو چارو وزارت مسؤلین هم وایي چې دوی د ځوانانو چارو مینیت سره په ګډې همکاري هڅې کوي چې ځوانانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره کړي. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وایي د هیواد د 3 ولایتونو د امیرینو له لارې د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي دوی غواړي د بهرنیو چارو او مهاجرینو وزارت په ګډې همکارۍ د عامه پوهاوي له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی وکړي او ځوانانو ته په کور دننه د تعلیم او کار زمینه مساعده کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي ترڅو په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي او هغه ځوانان چې بیرته هیواد ته ستنېږي هغوی ته د کوچنیو پورونو په ورکړې سره د کار زمینه برابره کړي.
مونږ د اړوند وزارتونو سره او د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې مونږ د ځوانانو د کچاک د مخنیوي په اړه پروګرام پیل کړی دی.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې نږدې 250 زره افغانانو په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې ډیری ځوانان دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت معین احمد ولی حکومي ویل چې مهاجرتونه په نړیواله کچه په یو ناورین بدل شوی او دوی د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو کورنیو بنسټونو سره د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري په موخه خبرې کړې او غواړي چې افغان مهاجرین په خپله خوښه بیرته هیواد ته راستنه شي.
امنیتی او د بیکاری ستونزو ته په کتو په هیواد کې د مهاجرتونو لړۍ د اندېښنې وړ ده. موږ هڅه کوو چې د نړیوالو او کورنۍ بنسټونو څخه د غیر قانوني مهاجرتونو په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې همکاري ترلاسه کړو.
د راپورونو پر بنسټ افغان ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله نورو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه کوي، چې په بهرنیو هیوادونو کې یې هم کم شمیر منل شوي او په کار بوخت دي، خو ډیری هغه یې هلته هم بې برخلیک ژوند تیروي. دوی وایي که چیرې په هیواد کې دننه ورته د کار زمینه برابره شي، په قاچاقي او ستونزمن ډول به بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې وسمهال د دې ولایت 50 سلنه خوانځي د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي او هغوی په دې خوانځیو کې خپل تعلیمي نصاب پلي کوي. د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان یوازې له یو یا دوه مضمونونو سره مخالفت لري او نور پاتې مضمونونه په خوانځیو کې زده کوونکو ته تدریسېږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندوز په 50 سلنه خوانځیو کې وسلوال طالبان خپل تعلیمي نصاب پلي کوي. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې وسلوال طالبان په دې ولایت کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په ښوونځیو کې خپل تعلیمي نصاب پلي کوي او ان د ښوونځیو زده کوونکي خپلو لیکو ته جلب جذبوي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستیال تریال کاکړ په خپلو خبرو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندوز 50 سلنه ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. ښاغلي کاکړ زیاته کړه،
تغیرات د صرف د شخصي سلیقو ده، هر چی مکمل د طالبانو په لاس کې دی. قلعزال اوس نیمایي مکمل د طالبانو په لاس کې دی، نو خان آباد اکثر خرې چې دی د طالبانو په لاس کې دی، دغسې ټولې ولسوالۍ 80% یې طالبانو په لاس کې دی. مارب بخش
د ولایتي شورا مرستیال زیاتوي چې د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي د شخصي روابطو پر اساس د ښوونځیو مدیران او ښوونکي پر دندو ګماري. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو بل غړی امرالدین ولی بیا وایي چې وسلوال طالبان د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو مدیران او ښوونکي په خپله خوښه پر دندو ګماري، خو معاش دولت ورکوي او د کندوز سیمه ییزه اداره په دې اړه هیڅ کار کولی نه شي. ښاغلی ولی په دې اړه داسې وویل،
50% از مکاتب تاسو کلتور مخالفین تا که مسلقه او حساب رغبت از اونها نباشه اینا تعیین کرد.
د کندوز 50 سلنه ښوونځي د طالبانو په سیمو کې دي، په دې خاطر چې د کندوز ډېرې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي او طالبان د ښوونځیو ښوونکي او مدیران په خپله خوښه مقرروي او کوم طرز العمل چې طالبان لري هغه په ښوونځیو کې او هم پر ښوونکو باندې پلي کوي. بلخوا د کندوز د پوهنې ریاست رئیس محمد رستم خان احمدی د ولایتي شورا دغه ادعاوې ردوي، خو دا مني چې په دې ولایت کې نامنویو او جګړو د پوهنې په برخه کې یو اندازه ستونزې را پیدا کړې دي. ښاغلی احمدی په خپلو خبرو کې داسې وویل،
کندوز ولایت یو کال رئیس دلته مشکلات امنیتي بې نهایت زیات دي، طبعاً دا په ځوانانو باندې په ماشومانو باندې ناوړه اغېزې لري. له دې امله یو دوه درې ورځې ماشومان مکتب ته حاضر نه شول. الحمدلله زموږ مکتبونه ټول فعلاً په ولسوالیو کې په اطرافو کې په خپل داخل نشار کې ټول شاګردان حاضر دي وظیفه.
د پوهنې رئیس د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د کندوز په کچه یوازې شپږ ښوونځي د جګړو له کابله تړلي دي او نور ټول ښوونځي هم د دولت په سیمه کې او هم د طالبانو په سیمو کې د زده کوونکو پر مخ خلاص دي. د کندوز د پوهنې چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې نږدې 1500 ښوونځي موجود دي او په دې ښوونځیو کې څه باندې 3,00,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، چې له دې ډلې څخه څه باندې 1,00,000 نجونې جوړوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
جوان ازادي
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې تاسو ته ویل چې د ننګرهار والی سلیم کندوزی نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. همدا مهال له ننګرهار څخه زموږ خبریال محمود شینواری په ټلیفون په کرخه را سره ده او له ده څخه به وپوښتو چې شینواری صاحب سلام، او دا راته ووایه چې د ننګرهار والی څه وویل چې د استعفا اصلي دلیل یې څه و؟
ډېر زیاته مننه. که څه هم د ننګرهار والی په زغرده باندې روښانه نه کړله چې هغه اصلي لامل څه و چې دی په دې کارونو کې پاتې راغلی، د صرف دغه یادونه وکړله چې ننګرهار یو مهم ولایت دی، دې لپاره ډېر لازم دا و چې سهار دې راغلی وای خو د هغه کارونه چې لازم دي ولایت ته په هغه کې د پاتې راغلی دی او هغه اصلاحات چې اړتیا ډېره وه دی ونه توانېده چې اصلاحات راولي. یوازې دومره یادونه وکړله چې دلته داسې یو والي شتون ته اړتیا ده چې هغه پوره حمایت ولري. دې نه داسې ښکاره کېدل او د غونډې ګډونوالو هم داسې جاج ځینې واخېسته چې د ده په کارونو کې ځینې مداخلې وي که څه هم دا ښکاره نه کړله خو او په ده باندې فشار زیات و چې دی خپل کار ته نه دی پرېښودل شوی. نو دوی ویل چې دې په ځای چې ننګرهار ته کار وشي دا هغه کار نه شو کولی نو خپل ملامتۍ په ځان واچوله او چې همدې له امله دوی استعفا ورکړې ده.
شینواری صاحب نن غونډه هم وه قومي مشران راغلي وو له هغوی سره هم خبرې وکړې هغوی څه ویل په دې رابطه باندې؟
بالکل په دغه غونډه کې د ولایتي شورا ځینې غړي هم وو قومي مخور هم وو. یو مسله چې باید روښانه شي د ننګرهار والي داسې مهال استعفا ورکړي چې دوه اونۍ وړاندې په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازو یا فریدون مومند همدارنګه د ولایتي شورا ځینې غړو او یو شمېر قومي مخور چې هم ورسره وو دوی د والي په خلاف باندې غونډه کړې وه. بیا په دوی مدریم ورځ باندې بیا هغه د احتجاج په ډول باندې د ولایتي شورا دروازې هم متول شوې دوی ته استعفا غوښتنه کوله. هغوی هم زور نه وو چې په والي باندې ثابت کړي وای چې د څه وجه نه دغه موضوع ډېر وخته پورې ګونګه وه او نن دغه د استعفا غونډه دایره شوله. خو اوس نننۍ غونډه کې چې کوم قومي مشران او مدني فعالان او علما او شورا او میرمنې وي دوی ټولو والي نه غوښتنه وکړه چې په دغه ډول استعفا باید والي ونه کړي که چېرته د ده پر وړاندې ستونزې باید هغه ستونزې وي په ګوته کې هغه خلک یې مداخلې کړي هغوی نومونه باید افشا کړي. خو بیا هم والي هغه چا نومونه وانه اخیستل چې څه مداخلې وي ولې خلکو ترې نه غوښتنه وکړه چې دا باید کار ته ادامه ورکړي. خو والي بیا هم په خپل استعفا باندې ټینګار وکړ او وویل چې د دې ولایت ته داسې یو کس اړتیا ده چې هغه پوره حمایت ولري. یعنی ده ځان کمزوری وښوده چې په دې ولایت کې هغه اصلاحات چې د ده نظر کې و چې رایه ولي رایه نه وستله او په وړاندې ځینې خنډونه وو خو هغه کسان چې دته خنډ شوي دي د هغوی نمونه افشا نه کړل.
شینواری صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه سلیم کندوزی دا ونه ویل چې د خپل استعفا په اړه یې له ولسمشر سره مشوره کړې دې موضوع ته اشاره ونه کړه؟
بالکل دا موضوع هم یاد کړه کله چې د غونډې برخوالو له والي څخه غوښتنه وکړله چې تاسې باید خپل کار ته ادامه ورکړي. نو والي دا یادونه وکړله چې دغه موضوع له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده او دغه پرېکړې ته رسېدلې ده او هغه ته یې هم قناعت ورکړی ده چې په دې ولایت کې پاتې کېدل هسې ولسونو ته یو ډول د وخت ضایع کول دي او هغه اصلاحات چې اړتیا وي بیا نه توانېږي چې راولي. نو دغه مسله روښانه کړله. خو مهمه مسله دغه ده چې د ننګرهار خلک هم په دې تشویش کې دي دغسې کوم نوي والیان رالېږل کېږي او بیا استعفا ورکوي او هغه څه چې په ننګرهار کې ضرورت دی او دوی نشي ترسره کولی دا به یو ستونزه وي ځکه له دې وړاندې عطاالله الدین هم همدغسې مجبوره شوی چې هغه استعفا ورکړي. خو هغه بیا په خپلو خبرو کې هغه ننګرهار کې مشکلات یادونه کړې وه چې په ننګرهار کې زورواکان زیات دي د زورواکانو مداخله زیاته ده ولې د والي صلاحیتونه کم دي او اکثره خلک همدغه فکر کوي چې په ننګرهار کې تر څو پورې چې د زورواکۍ نظام لرې نه شي دلته د هر رئیس چاته داسې یو کس ولاړ دی چې هغه یا پولیسي جرګې کې یا په مشرانو جرګې کې د هغه سپورټ ورسره دی. نو دلته که والي ته اصلاحات راولي نو د مرکز ضرور باندې فشار نه زیات وي. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې د زورواکۍ نظام باید ختم شي له هغې وروسته باید په دې باندې فکر وشي چې یو مناسب والي دې سیمې ته راولېږي.
بله ډېره مننه. شاه محمود شینواری و په ننګرهار کې زموږ خبریال چې د سلیم کندوزی د استعفا په اړه موږ ته معلومات راکول.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د کندهار او زابل ولایتونو سلګونو اوسیدونکو په دوو جلا جلا غونډو کې د استاد رباني د پنځم تلین په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزي سپکاوی غندلی دی. بلخوا د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق د استاد رباني د پنځم تلین په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې د یو شمېر سیاستوالو ویناو ته په عکس العمل کې ویلي چې جهادي مشران د خپل غله دغه هیواد له پخوانیو ملي مشرانو سره نه برابروي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
لومړی په زابل کې د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ غونډه وکړه او د استاد برهان الدین رباني د مړینې د پنځم تلین په یاد غونډه کې حامد کرزي ته سوي سپکاوی وغانده. د غونډي برخوالو امید کرزی د یو ملي مشر په توګه یاد کړ او له حکومت یې وغوښتل چې د نورو د عبرت لپاره دی مشرانو ته تبیین کوونکي اشخاص مجازات کړي.
دا چې کوم څوک راولاړ شوی پرون په دې جلسه کې د ده پر ضد شعار وکړی، دا د ده پر ضد شعار نه ده، دا د افغانستان پر ضد شعار ده. موږ د ټول اشرف غنی ډاکټر عبدالله څخه غواړو چې هغه کس چې ده ته سپکاوی کړی ده، دا د محکمې ته راکش شي، دا د محکمه شي.
و شخصا هغه سړي ته چې زموږ در سابق رئیس صاحب جمهور یې توهین کړی ده او هغو کسانو ته چې په جلسګاه کې یې تر پایه پورې ناسته ورسره کړې ده، هغه که لوړ ده او که ټیټ ده، هغه ته د دې قوم په توسط باندې دا وایم چې نور ستاسو استخباراتي لکۍ نورې په پرې کېدو کې دي.
په عین وخت کې تر غرمې وروسته د کندهار سلګونو اوسېدونکو په ورته غونډه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سپکاوی وغندئ او له دولت څخه یې د عاملینو د مجازات غوښتنه وکړه. بلخوا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د رسنیو سره په تازه څرګندونو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي ته سوی سپکاوی غندلی. عبدالرازق دغه راز د استاد رباني د پنځم تلین په مناسبت په جوړو سوو مراسمو کې د یو شمیر سیاستوالو ویناو ته په عکس العمل کې ویلي چې جهادي مشران دي خپل غله د دغه هیواد له پخوانیو ملي مشرانو سره نه برابروي. د تېرې ورځې په غونډه کې جهادي مشر استاد سیاف له حکومته غوښتنه کړې وه چې یو شمیر مډالونه دي د مجاهدینو په نوم ونوموي، خو جنرال عبدالرازق وویل آیا دوی غواړي چې دولتي مډالونه دي د زرداد، قلمداد، توپان او نورو هغو په نومونو ونومول سي چې چا د جهاد په نوم جنایتونه کړي. د ده په خبره غازي امان الله خان، وزیر محمد اکبر خان، میر مسجد خان او لسکونه نور ملي مشران باید د پنځو ورځو له نااهله کسانو سره برابر نسی.
نو موږ د سیاب صدا غوښتنه لرو یا د نورو د جهاد مشران چې دوی وزان ته وایي چې دوی د غازي امان الله خان، زرداد و توپان او یا کلم و دغه غلو سره برابري، نو په دې ته مډال چې دوی غواړي چې د مجاهدینو په نامه مډال ورکوي، دا د زرداد و کلم په نامه ورکو کې د توپان او د غبل غله چې په کندوز کې ولاړو دغه غلو په نامه ورکو، داسې قمندانان او مجاهدینو دا د کرنل امام غړي دا غوښه ګردان بیخي ډېر ودل.
جنرال عبدالرازق دغه راز وویل چې د جهاد او مقاومت شعار ورکوونکي نسي کولای چې د غلو په نوم مډالونه ونوموي او د هغو په نوم ورځې ونوموي.
د لوګر ولایت بزګران وایي چې سږکال یې د کرنیزو محصولاتو پیداوار ښه دی خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري. نجیب الله علي خیل تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم سږکال په لوګر کې د نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ د پیازو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړې ده، خو بزګران بیا شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري او بیې دومره ټیټې دي چې په کروندو شوی لګښت هم نه پوره کوي. د دوی په وینا تېر کال د پیازو یوه شپاړس منی بوجۍ په خواوشا 2000 افغانۍ خرڅېده، خو سږ یې بیا 1000 افغانۍ ته رالوېدلې ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې محصولات ته مناسب بازار پیدا کړي. د لوګر یو تن بزګر اعظم خان د پیازو د حاصلاتو په باب آزادۍ رادیو ته وایي:
او پیاز نور کله به په یو نیم سل خرڅېدل، په یو سل او دیرس، دوه سوه او سل کال په 500 روپۍ څلوېښت روپۍ مانیم څوک نه اخلي. ټپ ولاړ دي، مصرفونه په اوسو خلکو مصرفونه نه شي پرته کولای، غریب خلک یو. یعنې د موږ کلي کې ځوان چې نه یم 60000 اجره به مځکه بوي، خلک یې څوک مالوته ورکوي څوک خصاص.
د لوګر د کرنې او مالداری ریاست په حواله سکال د بزګرانو لخوا د دغه ولایت په زرګونو هکتار ځمکو باندې پیاز کرل شوي او دا چې تر ډېره یې نباتي ناروغۍ نه دي پیدا کړي او بزګرانو هم پرې ډېره خوري کړې ده، پیداوار یې د نورو کلونو په پرتله ډېر دی. میراخان افغان چې په لوګر کې د فعالو ځوانانو د بنسټ غړی دی وایي چې پخوا به پاکستان ته کچالو، پیاز، بانجان او شنه سبزي همدارنګه میوې صادرېدي، خو سږکال له دې کبله چې د پاکستان لارې بندې دي نو نه صادرېږي او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې موجودې دي.
تنه دا ده چې دوی سرخانې جوړ کړي، موږ د کچالو لپاره، پیاز لپاره درګرده پاکستان ته بارېږي او لارې چې بند شوي ټول خوسا شو دلته چاینا او پاکستان ته او مخکې ټول پاکستان ته، نه باید خپل وطن کې ته سرخانې جوړ شي دلته لوګر کې چې دې نه به ټول افغانستان خرڅ.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی وحیدالله عبدالرحیمزی د کرنیز پیداوار د ساتنې لپاره وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې په یاد ولایت کې سړې خونې جوړې کړي.
تاسو وګورئ چې په بازار کې درې منې څلور منې خلته په 160 روپۍ باندې افغاني باندې او 140 افغاني باندې ورکړي، یعنی من 140 هم ناراضي، داس یو ځای هم نشته چې موږ دا چیرې ستور کوی یا ذخیره کوی چې آینده کې راووسو.
د لوګر د کرنې رئیس محمد الدین مومند وایي کرنیز پیداوار ته بازار موندنه د هیواد په کچه وستون زده. د زیاتوي کچېر بزګرانو سره کار وشي او د حاصلاتو وخت ته تغییر ورکړي، دا هم په بازار خاغیس پریواسي.
قدر من اوریدونکو په بخنه سره د وخت کمخ لامله مو د غراپور قطع کړ. رحمت الله افغان راغلی او لند خبرونه به در وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې مرستکون کو هیوادونو ژمنه کړی چې په کلنی ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. د بدخشان د عالمانو شورا د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي پر ضد شعارونه په سختو ټکو وغندل. د زابل سیمه ای چارواکي وایي چې د نوبهار ولسوالۍ په ودانۍ د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې حمله په شا تمبولې. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنۍ ګډو ځواکونو په عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور نیول شوي دي. په زرګونو پاکستانیانو هغه کړکېچ ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې راپورته شوی د هیواد پالنې په ښودلو سره د هند پولې ته نږدې لاریون وکړ. د هسپانیا د جنوب یو ساحلي ښار کې د ګازو ډبې په چاودنه کې لږ تر لږ اویا کسان ټپیان شوي دي. او د اوکراین پوز او روس پلوه بلتون غوښتونکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې شاته شوي دي.
له رحمت الله افغان نه مننه چې لنډ خبرونه یې در وړاندې کړل. اقتصادي خبرونه مرضی احمدزی وړاندې کوي او تر هغې وروسته به د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه ساپۍ درته وړاندې کړي او په دغه پروګرام کې د دیابت یا شکرې ناروغۍ په اړه درته بحث لري.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلان وایي چې د 1995 مالی کال له پیل راهیسې تر اوسه 114 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته وویل چې سکل د ملي عوایدو وضعیت ډېر ښه دی او د تیر کال په پرتله 2.5% زیاتوالی ښیي.
د 1994 د مالی کال شپږ میاشتې د روان کال د مالی کال د شپږو میاشتو سره مقایسه کړو بیا زموږ سږ کال د عوایدو وضعیت 2.5% د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي.
نوموړی وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سکل په افغانستان کې د عوایدو کچه 122 میلیارد افغانۍ هدف تعین کړی و چې دغه هدف تر قوس میاشتې پورې پوره کیږي. ښاغلی رحیمزی د عوایدو د زیاتوالي علت په عایداتي سرچینو کې اصلاحات او له فساد سره مبارزه یادوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د ګین خصوصي شرکت ترمنځ نن د خوراکي توکو د غني کولو په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته په افغانستان کې ټول وارد شوي او تولید شوي خوراکي توکي لکه وړه غوړي او مالګې ته لومړی منرالونه او ویټامینونه ورزیاتیږي او بیا خرڅیږي. دغه تفاهم لیک د 120 میلیونو ډالرو په ارزښت نن لاسلیک شو. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 9.5 کیلوي پاکستاني وړه 2.5 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2500 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1050 افغانۍ، او نن د کابل په بازارونو کې 1 لیتر پټرول تیل په 3.5 او 1 لیتر ډیزل تیل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو نوکه د ځینو بهرنۍ اسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 25 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می اومنه. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو ز نجیه سپای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروگرام تر پایه را سره ملتیا وکړی. په نننی پروگرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغۍ د برخي مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملما دی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ساسي پوښتنه ځوابوي. خبرونه زنګړې شوې شکرې ناروغۍ ته لومړی ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې خرغ لاسوین. ډیر مننه کوم تاسو اوریدونکو هم د تل پسیر خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوند موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیول لپاره د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. اوریدونکو مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ځواب کړو، راځو د همدغې ناروغۍ په اړه چمتو شوي راپور ته دغه راپور به واورو. له هغې وروسته به د خپرونې پاتې برخې ته راګرځو. په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي متخصصین د ډیابیټ یا شکرې د ناروغۍ له پراخېدو اندېښمن دي او وایي چې د افغانستان په ګډون د ناروغۍ په نړۍ کې هم د پراختیا په حال کې ده. د ژوندانو په بڼه کې بدلون، د ښارونو چټکه پراختیا او ارزان بیه پروسس یا چمتو شوي خواړه په زیاتېدونکي شمیر کې خلک د شکرې د دویم ډول له خطر سره مخامخوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال وایي چې په دې وروستیو کې د شکرې دویم ډول ناروغي مخ په پراخېدو ده. ښاغلی اقبال له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دویم ډول ډیابټ کې که چېرته موږ او تاسو فکر وکړو، د ټولو څخه عمده سبب او لامل چې دی هغه چاغواله نه. چاغواله نن سبا که وګورو په ټولنه کې، حتی په افغانستان کې څه چې په نړۍ کې د ټولو څخه لوی ګواښ او خطر موجود دی، چې د چاغوالي غټ علتونه خپله د فزیکي کارونو نه کول دي او د ډېر خوراک دی. مثلا موږ او تاسو د اقتصاد پکې ډېر زیات رول لري. هر څومره چې اقتصاد لوړېږي، په هماغه اندازه باندې خلک ښه خواړه خوري. ولې د فزیکي کارونو نه کول دې ته زمینه مساعده چې دویم ډول شکر رامنځته شي. او دویم ډول شکر رامنځته کېدو کې وایي چې کله وزن زیات شي، د همدغه انسولین جوهر په مقابل کې اکثرا مقاومت رامنځته کیږي. کله چې مقاومت رامنځته شي، نو دا د انسولین جوهر نه فرازیږي تر څو پورې په وینه کې د ګلوکوز سویه په اساسي ډول او په اسانۍ سره وینې ته ورسېږي، په مصرف باندې ورسېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 15% خلک د غیر ساري ناروغیو له امله هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې 3.5% یې د شکر ناروغیو له امله دي. خو دا چې د شکرې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې څه دي، بیا هم ښاغلی اقبال په دې اړه وویل،
څو نقطې باید په نظر کې ونیسي. چې اولین کار دا باید وشي چې باید وزن کم کړي، او د دې سره سره باید مناسب ورزش د ډاکټر د هدایت لاندې باید وشي. په زمن کې هغه خواړه چې په هغې کې خواږه موجود وي، سبزیجات او میوجاتو څخه ډېره استفاده وشي، خصوصا هغه میوجات چې هغه ډېر خواږه نه وي، تر څو پورې د دوی د شکرو سویه لاړه نه شي. او مهمه خبره ورسره دا ده چې په هفته کې باید حد اقل یو ځل خپله وینه معاینه کړي، چې د شکر اندازه یې په نورمال حالت کې ساتل شوې ده، لوړه ده که ټیټه نه.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخمینی راپور په اساس په 2013 میلادي کال کې به په نړۍ کې د مړینو 1 علت د شکرې ناروغي وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د دغې خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو لړ ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو به هم تست خرغ لسویم. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. راپور مو اوریده د شکرې ناروغۍ په اړه راپور چمتو شوی و. رزو خبرونه ته په خبرونه کې به هم یادونه کوو چې په نننی پروګرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روغتون د شکرې ناروغۍ د برخې مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمه دی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ستاسو پوښتنې ځواب وي. تاسو هم ټلیفون وکړئ. منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. همدارنګه یادونه کوو چې د خبرونه په مستقیم ډول د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاري هم خبريږي. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاري موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. دا مو د سټډیو د فیسبوک شمیرې پته ده. تاسو کولای شئ چې په همدغه پته باندې خپل پوښتنې موږ ته واستوئ. ډاکټر صاحب محمدی، رازو دې ته چې ډیابیټ یا شکر ستاسو له نظره څه ډول یوه ناروغي ده او په څو ډولونو باندې ویشل کیږي، که په مفصل ډول موږ ته د ډیابیټ په اړه معلومات راکړئ.
ډیره مننه. البته دیابت یو استقلابی ناروغی ده، یعنی په دې ناروغی کې د شکر سویه په دوامدار توګه لوړیږي او لوړ پاتې کیږي، او دا ناروغی د دې سبب کیږي چې د ځینې استقلابی مواد لکه پروتین، شحم، کاربوهایدرات په مصرف باندې تشوش را منځته کیږي، او د دې اصلي علت دا دی چې د انسولین چې د خود پانکراس نه افرازیږي، د دې یا په افراز کې څه مشکل پیدا کیږي یا د افراز کې څه مشکل نشته ده، امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت تولید شي، یا امکان لري چې دواړه علت موجودی، هم په افراز او هم په د دې په مقابل کې یو انتیبادی تولید شي او د دې ناروغي سبب کیږي، یعنی انسولین په وجود کې سویه تیتیگی او په نتیجه کې د قند یا گلوکوز سویه لوړیږي. البته په مشخصه توګه دا دوه نوع دي، البته یو نوع اول یا لومړی ټایپ دی، یو دوهم. البته د دې ناروغي تقریبا په ټایپ یک یو کې، یعنی هغه کسان چې ځوان دي، سن د څلوېښت کلن تیتی دا کسان اخته کهی، او دده پا 90% علت اوتو ایمیون دی، یعنی دده انسولین پا مقابل که انتیبادی تولیدیگی او سبب دده کهیگی چه دا انسولین تخریب شی، او یا دده انتیبادی دده سبب شی چه اغا وجرات چه انسولین تولیدوی اغا لمنز لار شی، او پا 90% واقعاتو که د دې اصلا علت په مطلق توګه نامعلوم دی، او ځینو نور فاکتورو د دې ناروغي په منصراتلو کې مهم رول لري. یو جنیټیکی فاکتوری نه دی، یعنی هغه کسان چې مور په دې دیابت ناروغي باندې اخته دي 3% چانس لري، او هغه کسان چې پلار په دیابت ناروغي یا شکر ناروغي مصاب دي 8% د دې ناروغي چانس لري.
ډېر مننه عبدالحیات خاکسر را سره په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ خاکسر صاحب محترم، ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
وعلیکم السلام خوجانې، تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته. ما یو لنډه پوښتنه وم، لکه ډاکټر صاحب د پوښتنې جواب را ته راکړه، چې دغه ناروغي شکرې لومړنۍ نښې او نښانې یعنې څه باندې یو سړی پوسي چې یعنی لږ چې زما کې دا مرض نه وای پیدا شوی، دی کاږه لنډې لومړنۍ نښې را ته وایي.
اتمن ډاکټر صاحب معلومات درکې په دې برخه کې؟ ډاکټر صاحب مهرباني.
البته مخکې ما تاسو ته وویل چې دا مهمه دوه ټایپ لري، یا دوه نوع دي. اول نوع هغه کسان مسببوي چې سن د څلوېښت کلنۍ نه ټیټ دي. په دې کسانو کې یعنی اکثرا هغه کسان چې سن د لس نه تر دیارلس کلنۍ سن لري، په دغه اشخاصو کې دا ناروغي ډیر معمول دی. او په ځوانانو کې یا هغه کسان چې په دې ټایپ یک باندې مصاب دي، هغه اراض و علائم چې ډیر دوی ته وصفي دي، یو زیات ډوډۍ خوري، ډیر تګه کیږي، وزن کمیږي بدون د کوم علت نه، او بل د شپې لخوا دوی نشي کولای چې خپل ادرار کنټرول کړي، او بل دا کسان ډیر حساس ضعیفي او بېحالي کوي. دا د دې ناروغي لومړنی اراض او علائم دي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. توخی صاحب له زابل نه بلیکه کې دی، مهرباني وکړئ توخی صاحب.
ټول مخکې تاسې او ټول اورېدونکو خپل سلام
ورکوم. وعلیکم السلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب، زه مې دا پوښتنه ده د دیابت یا د شکرې ناروغي، دا اول په ځوانانو کې پیښیږي کې پیښیږي، او بل کله کله دا د اندام یا د عضوي د پرې کېدو سبب ګرځي؟ آیا که دا اندام پړی نه کړي بیا یو مشکل دی؟
البته ستاسو په خدمت کې باید عرض وکم، کله چې دا ناروغي یعنی شکر سویه په متوازن او متواتر ډول کنترول لاندې نش لاندې د کنترول لاندې را نشي، دا ناروغي خپل د یو تعداد اختلالاتو سبب ګرځي. مثلا دا ناروغي په پخې کې، په رګو کې د اتروسکلروسس یا د دې سبب کیږي چې د دې اویو یا رګونه قطر کمیږي، وینه سم نرسیږي، او کله چې وینه سم نرسیږي عصبی سیستم یا محیطی سیستم هم په دې ناروغي کې مشکلات پیدا کوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې سړی په خپل حیثیت باندې سم نه پیږي، کله چې په خونه د بوټان وغورځیږي حتی نه پیږي، او د دې سبب کیږي چې دلته میکروبونه انتانات مداخله وکړي او بالاخره په زخم تبدیل شي، او په نتیجه کې امکان لري چې د دې سبب وشي چې ساحه وینه ونه رسیږي او د عضوه د قطع کیدو باعث ګرځي.
بلې عزت الله خان لسپین بول دک نه پلیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما پوښتنه دا ده د ډاکټر صاحب څخه چې دلته زما ورور دی، دی هر څه کوي، خوراک کوي، څښاک کوي، جوړ دی، روغ دی، بس دغه په ځین کې ورګرځېدلې وي. زما معده خرابه ده، زما معده خرابه ده، اوس دغه تاسو سوال دی د ټلیفون د لارې ته جواب راکړئ.
ډیره مهربانی. البته تاسو مونږ ته وایي چې د تا ورور اول سو کلانه دی، دا اول ټایپ ناروغي باندې مصاب دی یا په دوهم؟ په هر صورت دا شکر ناروغي په اتونوم سیستم یا سیستم خودکار چې ورته وایي، هغه اعصاب چې زمونږ او تاسو تابع ندی په خپله کار کوي، اثر شکر په هغه اعصاب باندې بد تاثیر کوي، او دا اعصاب دا روده او اما تصیبهی، یعنی اما او میده ده اصاب ده قمنده لانده دید، او دا اصاب ده شکر لواجه نه متاثریگی، او کلا کلا دا سی پیخیگی چه ناروخ چه دا اصاب مشکلات را منسکیگی، کلا ده اما و حرکت زیادیگی او کلا کمیگی. منگ او تصیبینه چه با شکر ناروغانو که کلا قبضیت را منسکیگی و حتی کلا حسالات.
بلی روختیا در جوان شتمنی پروگرام او رای فرهاد لنگرهر نامی را بانی اوکی. فرهاد خان ستاسی پختن او
همکارم تا سلامونه. ستاسی سر دادی شکر ناروغی مکمل او رکی دیشی کنان که تادایی لری او بلا پر دا گلو کپیج گلوی چی دی دا وزن کمی هر یو انسان تا دا سی دی دا دی وزن بیروالی دی پارا
دیره. البته ستاسو په جواب کې ویلای شم چې هغه کسان چې وزن زیاد دي، اوس تحقیقات په دې شوه ده چې د دوی په د وینې جریان یا غده پانقران سم انسولین تولیدوي، هم هغه وجرات یا انساج په وجود کې دي د دوی په مقابل کې حساسیت نه ورکوي، یا په دې معنا چې سنسیټیویټي له لاسه ورکړی ده. په دې صورت چې وزن کم شي باعث د دې کېږي چې شکر مکمل له منځه لاړ شي، یو خبره. او د میټفورمین په برخه کې دا استقلاب محیطي زیاتی، دا د زیګر گلایکوژن د دې باعث کېږي چې محیطي د گلوکوز آپټیک یا مصارف زیاتوي، او د وزن د بایلل سبب کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري د وزیر محمد اکبر خان روغتون د شکرې ناروغي د برخي مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره نن ورځ په خبرونه کې ملمه دی. رازو بل اوریدونکو ته عبدالستار اخونزاده له بادغیس نه مهرباني وکړي. اخونزاده صاحب
السلام علیکم.
خو زه سلام علیکم ډاکټر، سلام علیکم. دا څنګه په دې برخه کې سره د موقعیت تم لک تغیر ورکې چې غږ مو سم راشي.
بالکل استاد غاگ راضی مہربانی ہو گئے پلن ڈبل پوچھنا مت رکھتے مننه کوم د دوی لیکه هم ډیره خراب وا خو ډاکټر صاحب تاسو پښتنه به مخیسی یو دوی ویل چې د کوم نارو کوم کسان چې په دې ناروغي یخته کیږي له کوم خوړو نه باید استفاده وکي او آیا داس خلک هم شته چې غوی د ژوند تر پایه پورې په دغه ناروغي نه یخته کیږي
البته په دې ناروغانو باندې مطلق پرهیز دا یو غلط خبر دی البته د دې ناروغانو د تغذیه په قسمت کې باید دوی یو متوازن غذا واخلي یعنی متوازن معنی دا ده چې هغه غذا باید کاربوهیدرات هم او پروتین ولري یعنی په یو مناسب فیصدی باید دا ناروغان غذا واخلي او بل مهم خبره دا دی چې دوی باید د سبزیجاتونه مثلا کرم کاوو بادرنگ زردک او نورو نباید زیاد استفاده وکی هاو حق غذاگانو چه ده دوی ده شکر ده لوروالو سبب گرزی باید دوی جلوگری وکی
بله بله اوریدون که تزو میربانی وکی روختیا ده جوان شتمنی پروگرام آورای
بله صافی خور تا تا او ډاکټر صاحب سلامونه تقدیم وو
علیکم سلام مهرباني
زه خو د ډاکټر صاحب نه یو دا خواهش کوم چې دغه د وزیر اکبر خان په شبخانه کې دغه کټ پایر ډاکټرانو او دغه نرسانو دغه پیادهګان خره دې د مریضانو سره نه کې یو خو باید ته متوجه شي او په بل معنا یو سوال نه ده چې دغه شکر ناروغي چې دغه شحمي خوراکونه مو واره دا خواږه خوراکونه مو نو شامل خوراکونه هم تاثیر کوي دا اغل وړي د فشار وړي او کتنه ده
ډیره مهرباني البته اساسي ټکی د شکر ناروغي دا ده چې اصلا ناروغ باید یو مناسب کالوري واخلي مونږ په دې خاطر ناروغانو ته د شحم نه پرهیز کوو چې یو ګرام شحم نه کالوری انرژی تولیدی مثلا که یو سری غوخه چه شهمی وی کنه اخری 100 گرام تقریبا 900 گرام انرژی تولیدی 100 گرام بیا نور شیان مثلا وچه دودای ترکاری نور غذاگان چه اخری دا ده 3000 کالوری نه هم پورتکیگی او دا ده باعث گرزی چه بیا هم انرژی پا وجود که پا شهم بانده تبدیلیگی او دا ده فشار او ده شکر ده جیگوالو سبب گریزی
بله بله اوریدون که تزو میربانی اوکای روختیا ده جوان شتمنی پروگرام آورای
منه میشه رحمت دوست لویلی سخیر نجی خطه و داکتر سبت سلامون اورانده که اما
علیکم سلام میربانی اوکای
مننه دغه لامل لن خو به شي زیات دي چې سره کوم خوړو څخه موږ باید دغه وکړو مخنیوي باید دغه مرز یا دغه اول دوم ګروپ دغه شکر مریض څخه موږ باید سره کوم مخنیوي وکړو پر دغه باندې غیلان جواب راکړي ډیر مننه به
مهرباني البته د دې ناروغي پریونشن یا وقایه لپاره هر سری باید سبایی پا هفته که 15 ورځ منظم 10 دقیقه لپاره سپورت اوکی تر هغه وقت پوری چه ده وزن کم شی دا خپل د وزن بایلل او نورمال کېدل د شکر د مخنیوي لپاره ډېر مؤثر دي. او بل غذاګان، هغه غذاګان چې ډېر کالوري لري، مثلا شحمیات نه اجتناب وکړي، او هغه ناروغان چې مثلا فشار لوړ دي باید فشار زر تر زر پورې کنټرول شي، او هغه کسان چې سګرټ څکي یا الکول دوی باید په جدي توګه قطع شي.
بلی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري. بل اوریدونکو له خوست نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ساتي غاورو مهرباني وکړئ.
نو بهر همت خبر کوم ساتي خور له خوست نه. زه تقریبا د اته درشو تلويختو کالو په اومنس کې عمر لرم. له بدن نه چنګ یم، یعنی لغړ یم، داسې پنډ نه یم. او مشکل مې دا ده چې یو په ټول کال کې ما خوږو ته زړه نه کېږي او خواږه خورم نه. او دویم دا ده چې څومره تریخ شین چای وي دا ماته ډېر خوند راکوي، او د اوبو سره بالکل مینه نه لرم. وزن مې روزانه کمیږي او په مخ نه ځم، او په اعصابو مې هغه داسې فشار پروت وي. نه پوهېږم تر اوسه مې کوم ډاکټر ته مراجعه نه ده کړې. ستا د شاکه چې غورځېدل یم.
ښه همت صاحب، له تاسو ډېره مننه. د راډیو د لارې خبرونه واورئ. اتمن ډاکټر صاحب به تاسو معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
البته تاسو ما ته وویل چې تاسو تر اوسه پورې شکر چې کړی که نه، آیا په شکر ناروغي باندې مصاب که نه، دا مشخص نه شو.
بلې، په بخښنې سره چې د هغوی اړیکه پرې شوله موږ سره، نو که کومه پاتې مشوره یې هغوی ته ورکړي بیا به نور خبرونه کې برخه واخلي.
البته که د تاسو وزن کمیږي، په اول قدم کې باید تاسو یو ځل ډاکټر ته لاړ شئ چې شکر د معاینه شي، چې شکر آیا نورمال دي که غیر نورمال دي، که مثلا لوړ وي او په شکر باندې مصاب تداوی شروع شي، او که نور علت ولري، مثلا نور امراض کولی شي چې د وزن د بایلل سبب وګرځي، مثلا د جاغور مشکل، مثلا توبرکلوز ناروغي، او یا نور یو تعداد امراض د وزن د بایلل سبب ګرځي. خوال تاسو په اول قدم کې یو ځل شکر چکه چې معلوم شي چې شکر ناروغي باندې مصاب او یا خیر.
بلې، د خبرونه هم ورسته برخه ده ډاکټر صاحب رزو په دې برخه کې. البته د لومړۍ نیمایي ورسته برخه ده، دویمه برخه به بیا هم دوام وکړي. ډاکټر صاحب محمدي، یو شمېر اوریدونکو هم پوښتنې وکړي چې د شکر ډولونه څه دي، په څو ډولونه دي. د نښو نښانو په اړه که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، بیا به د خبرونه په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو.
مهرباني. البته شکر په دوه توګه دي، اول ټایپ 1 او دوهم ټایپ 2. مخکې هم ما وویل که هغه کسان چې عمر د څلوېښت کلن نه پورته دي، دوی په دوهم ټایپ ناروغي باندې مصاب دي، او هغه کسان چې عمر د دې رنج نه ټیټ دي، دوی په ټایپ 1 کې مصاب دي. البته د ټایپ 1 یا اول او دوهم ټایپ فرق داده چې هغه کسان چې ځوان ناروغي لري یا په ټایپ 1 باندې مصاب دي، دوی د خپل همرار حیات لپاره خارجي انسولین ته ضرورت لري او باید دوی انسولین واخلي. او هغه کسان چې ټایپ 2 دي، ټایپ 2 دي او عمر د څلوېښت کلنې نه پورته دي، دوی انسولین کولای شي چې هغه مواد، مثلا پروتین و شام و کاربوهیدرات، دا په یو اندازه په مصرف ورسوي. البته د دوه ناروغانو ټایپ 1 او ټایپ 2 علت په ټایپ 1 کې ما مخکې هم وویل چې په 90% اوتو ایمیون مسله دي، یعنی د پانقراس د حجراتو په مقابل کې دا تولیدیږي او دا حجرات له منځه وړي. او ټایپ 1 هغه وخت پیدا کیږي یا رامنځته کیږي چې 90% دا حجرات له منځه لاړ شي. او دا ناروغان مجبور دي چې انسولین خارجي واخلي او که وانخلي دوی لمانځي او ټایپ 2 خوشبختانه انسولین په وجود کې یو څه مقدار تولیدیږي او دغه کسان باید یو تعداد دواګان او فعالیت فیزیکی او کې تر څو چې دا انسولین د دوی په وجود کې تولیدیږي. دا انسولین کولای شي چې دا مواد په مصرف فرسیږي، مثلا کاربوهیدرات و شام و پروتین، او په 10% واقعاتو که د دې علت